پای ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډېرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کو. زه بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړې وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې ورستې سیالي له اوکرين سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یې وربیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوه دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونه په دوی منیمای کې پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړې خبرې را سره کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانه چې له سویلي افریقا څخه د یورزنی سیالو لوبلړۍ وګټلی. د درې یورزنی سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورټ کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 16 نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله عمرزي شپږاتې او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر ټیم بابوم او چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله عمرزي یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر رحمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډلې دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان خار کې ترسره شي. د ولید چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمې بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلی دی، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویمې سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر شپږ سلويخ منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپا چونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن درې درې او آفتاب علم دوه لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼې کې یوازې یو سلويخ منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مای پر ستورو لپاره په توپا چونه کې محمد ګل علیزي درې او امیر حمزه درې لوبغاړي وسوځول. د مای پر ستورو توپ وهونکو ورکل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9 شاه یوسف شاه ولس منډې وکړې. دا د روانو فرسٹ کلاس سیالیو په ترڅ کې د مای پر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده په دې سیالۍ کې لومړی پاڼې میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپا چونکو کې ځوان چټک توپا چونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3 او 2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپا چونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاړۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کم ټارګیټ وټاکي. هغه په مغه اولې پاړۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاړۍ او شپږ اویا منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاړۍ کې د میوان اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرسټ کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتې په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه. نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سه فلی برابر نه ښکاري ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دو میچ کېدای شي هغه زما فل کمرے دم سیدا هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹارټ ډیر ښه او ان شاء الله کوشش به مې دای له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته. خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زره لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجه نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلې وو هغه 40 منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړو او زمونږ د ټیم د پاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه 4 اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې موږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو. 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې موږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماته یې بهترینه توپوهانه وکړه. زما په نظر یو ډیر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډیر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه وو اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزي خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیل لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته د ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اساني سره په یو اننګ سره وګټځنی.
اړم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیات مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو ورځې وکټ تیار کړی وه. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما هغه چې یامین پرون ډیر یو آؤټسټینډنګ سپیل وکړو. زموږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې اثاره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې تر څنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نیشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پنځه شپږ کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړ شوله نن بیټنګ ونکو. داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګه ولګېد. درې انجنیران هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه. او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې دوه سوه شپږ اتیا ټارګیټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي، نوي دي او لومړی میچ وو. څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واښه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونزمن دی. خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او هلکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو د هغې مې سزا ورکړه. لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځې کوم ورځ کومه خولو بیږي د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول یې. نو د هغوی ټیم سې وو د کنډیشن چې کومږ لوبغاړو ډېر زر اسیس کوو هلته ما د دوی په مزه وو که زه موږ دواړه ورسره لګیا وو. د دې لوبغاړو چې کومه لارښوونه موږ کوله ایز ا بیټر او یا د توپوهنې او یا توپ اچونې د دواړو هغه لوبغاړو زموږ ماشاءالله ډېر ښه اسیس کړه کنډیشن اسیس کړو چې په دې کنډیشن کې څه رقم بیټنګ باید وشي یا څه رقم بولینګ باید وشي.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنی فل ممبر هیواد دی چې لا د ښځو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په درېیمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلینډ پاکستان او سریلانکا سره سیالۍ کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلادیش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
پا ورزش کولو له نشه‌ای موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به وغځیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید خغله باطن شاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راستره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحمزه صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډی کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډی سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه وي، ځکه چې مونږ به وکولای شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره. او ساوت افریقا هم غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسي چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړ کړي، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدای نو هغه نه تکول اسي چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړ کړي. دغه شین چې دی یا د قربتو هوست کې دوی چې د پتاه په نور دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات مونږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیم کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دی ساوت افریقا لوبډله چې د بیخي ماچ لوبډله کتله اته نه حالتان کې بیخي ینګ لکان دی او هغه یو خبره ده چې موږ غواړو چې د امپراتون کې چمپیونز ټرافی لپاره کومه کومزي نه سپورت صاحب موږ سره خالی په سپورت لپاره پلیران تیار کو. یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کی پلیران چې کوم دی هغه دی هغه تر سپورت کړه ده د افغانستان لپاره یو بد خبره هم وایي دا چې دی برین زدران نشټون هم رښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا. خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومه وګورو نسبت د ساوت افریقا لوبډلې ته د ونډي ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو په تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړه ده، د ونډي کرکټ ته کړه ده، میچور پلیران دي ورسره د افغانستان خپل کنډیشن ده. نو د مال په نظر باندې افغانستان به برلاسې اوسېږي او په دې هیله چې ریزلت هم پوزېټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم زدران یاد کړو، نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي؟ عبدالملک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنزونه به کول، وکټ بیس کې کوله، او زمونږه کتیر میچونه مونږ او تاسو مطالعه کوو. دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږ د ګوربه سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے اسپاٹ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لرې او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتنځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي فارم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وګورو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بولرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجه چې دا اوس وکټ یې اړول سوي دي، دا څه کال دو کال مخکې په مونږ تاسو اخیری میچونه وګورو، نو دلته نسبت فاست بولران هم بد بولینګ نه کوي، وکټ یې لږ ډېر ریسکي دي، نو فاست بولرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټ یې څومره د سپن بولینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه مونږ لکان هم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلی دي، مونږ کرکټ هم همدغلته کوو، د مونږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم خسي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره همدومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرو، دا په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، ملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه و، هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول، لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې ول، هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې، هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري. نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ونډې میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته شوې ده، لوبډله هم ډېره بدنه ده، انتخاب شوي، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټونکی وي؟
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډیکشن دا ورکوم، او مونږه حتی باندې چې سړی د کوم هیواد یا کوم لوبډلې سره مینه لري، د هغې پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکوي، او زه به د افغانستان په فیور کې لاړ شم، او دلته د افغانستان په فیور کې تلو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل دا، د مونږ کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات میچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول په کې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیر دي نسبت هغوی ته، او د ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم، او امید مو هم دغه چې دغه سیریز وګټلو لومړي ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي ریډیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې ونۍ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار پریشان دستا حسن خدا لیدا شنخاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری دا شنخاله اس میں سخت ناچاری دا شنخاله